په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري شرق لاس وایم. د دې خپرونې په لړ کې بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو بیا هم په دوحې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې د مذاکراتي پلاوي هیلي درته خپرو چې وایي شایي نن په کاري طرزالعمل باندې خبرې پای ته ورسیږي. دا او نور وروسته اورېدلی سي. پس هر که ده افغانستان و نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر یو نیم میلیارد ډالر ډیر عاید لري. په اروزګان کې د یو سیمه ییز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارد ډالره له کانونو، څه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 160 میلیون ډالره له مالیو، او 80 میلیون ډالره له جایدادونو ترلاسه کړي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1,600,000,000 ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A-9 پرتوکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو پر بریاوو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخته د ستنېدو په معنا نه ده، او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپورو چارواکو سره وګوري، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبرې وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یادې شوې چې دواړه لوري به پرې خبرې وکړي. د اروزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د اروزګان مرستیال والی سعید سعادت ناصری ازادي راډیو ته وویل تیر شپه په دې برید کې سیمه ییز قومندان سلطان محمد هم وژل شوی دی.
د په کور طالبان هم لیکلي خورکم شي سعودي د ځامن او مجور نور څو سرباز هم دغم شي سعودي.
د ورستوی معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه ژوبل شوي هم دي. سلطان محمد د چورې د ولسوال ورور او د سیمې یو مخبر و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونه د کابل په ولسمه حوزه کې د عتیق الله په نوم یو تن چې د پېښور له شمشتو څخه ور استول شوی و نیولی دی. د دې ریاست له ادعا سره سم عتیق الله غوښتل چې په کابل یا لغمان کې انتحاري برید وکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د 1990 لمریز کال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. وروسته لدی چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمند کړي او د برښتاستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتر و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان له کبله ونې راپرېوتې او ګڼ کورونه، سوداګري ودانۍ او د بیړۍ چلولو پلیټفارم ویجار شوی دی. د کورونا وایرس خبریدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت دوړ سره مخامخ کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد روان کال په دوهمه درو میاشتو کې د کاربن دی لکبل نور هم زیانمن شوی دی. په یاد مو ده کې د دې هیواد کورنۍ ناخالص تولید 12.2% کم شوی دی. او رسنۍ خبردا چې په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ IPL یا د هند غوره لیگ د شنبه په ورځ د افغانستان د درو تکړه لوبغاړو په ګډون پیلی شي. راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن له ویست انډیز څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلی دي. د کورونا او با د خبرېدو له کبله سږ کال د هند غوره لیگ سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې کیږي. کرکټ له فوټبال وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر مینوال لري.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. دوه کې د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی هله شي چې نن پر کاری طرز عمل خبري پاتې ورسیږي. دا چې ولې دغه خبري دومره اوږدیږي دغه پلاوی غړي شریفې زرمتی ورداک ول
مشکل څه دی کې د سې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن په ساتلو باندې کار کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلک غوړي چې د روان کال تر پای د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربند ټینګ سي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. خلک څومره له روغتیا امکاناتو څخه راضي دي؟
د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور دا خپل دا مشکلات بيخي ډیر منګلرو. اول خو پیسو ګوره 400-500 غنۍ دوه پیس اخلي ولی اخلي دا څنګه؟
د افغانستان د کندهار ولایت ته به ورسو چیرې چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي.
دریش مې چې ځای نه رسېدې نن وخت را ورسېدې چې نن ما اپریشن ته ورسېدې د دریش مې راغلی په انتظار نه اوسې ځای نه وو په دغه شکل زر وو چې اپریشن نه څوک.
دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام دی او کور کله هم باندې خبرونه کوي دایسي. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته په داس حال کې چې په دوه کې د سولې مذاکراتو پر کاری طرز عمل مقدماتي خبري د دواړو لورو تر منځ روان دي. په دوه کې د افغان دولت مرکزی پلاوی هله تلګندوی چې شایي پر کاری طرز عمل خبري نن پاتې ورسیږي. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی غړي شریفې زرمتی ورداک نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې په کاري اصولو باندې کار کیږي، دا نن هم په کاري اصولو باندې کار کیږي. که چیرې کاري دغه کاري اصول نن ختم شو، سبا ته به دغه عمومي ناستې او غونډه شروع شي.
میرمن زرمتی د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې دي داسې وویل
مشکل دا نه ده چې دموږ له لورې داسې کوم مشکل وي چې په کاري اصولو کې خنډ وګرځي. نه هم د دې له لورې مشکل څه دی کې داسې کله کله د جملو په جوړښت کې یا یو کلمې په جوړښت کې په دغه باندې هم اتمن په ساتلو باندې کار کیږي.
نن شپږمه ورځ ده چې د افغانستان د دولت او هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د تماس ډلې په قطر کې د سولې په اړه پر کاری طرز العمل باندې خبرې کوي. د خبرې لا تر اوسه نه دي نهایي سوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسي او خبرې ژر تر ژره پیل سي. په همدې حال کې د دوحې مذاکراتو ته یوې نږدې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې معلومات یې ښیي احتمالا د شنبې په ورځ د دواړو لورو ترمنځ اصلي خبرې پیل سي. دوستانو، د دې موضوع د نورو پرمختګ ګونو په اړه د اوریدو لپاره هم ازادي راډیو ته سره پاتې سي. اوس غواړم د همدې موضوع د تحلیل برخه تر واورم چې د کابل پوهنتون د استاد، البته د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د استاد نصر الله ستانکزي سره مې دا موضوع مطرح کړی ده، او دا غوښته مې وپوښتل چې ولې دا خبرې دومره ځنډنې سوي دي.
ځم خپل سلامونه وړاندې کوم. فکر کوم چې دا به ډېر طبیعي شي. اختلافات باید وجود ولري. درې باید چې دواړه خواوې غواړي چې په دې طرز العمل کې چې د دغو مذاکراتو په اصطلاح حقوقي چوکاټ جوړوي، داسې نقاط اوي چې راتلونکي مذاکرات کې دوی هغه هدفونه ورته په لاس راشي. زه لا هم ډېر امیدوار یم، د درې خوا له ډېر امیدوار یم چې همدواړه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي. همدارنګه خواوې چې د افغانستان په قضیه کې داخلې دي بیا نو دوی علاقه مندي لري، او بالاخره حتی د ملګرو ملتو د امنیت شورا په لومړۍ غونډه کې په قاطع خدمت سره د اوربان د محلي موضوع مطرح کړه. دا ټول داسې دي چې هم ملي او هم بین المللي فشارونه وجود لري چې کیدای شي د دې مذاکراتو د دوام لپاره چانس وجود لري او په پایله کې د یو ملموسې نتیجې
لا سره وکم باندې سره ولګ. بله، تاسو تر یو حده خوشبيني شئ او هیله شئ. کدا پښتنه داسې مطرح کوم چې آیا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي، او یا د لږ په واضح ډول وایم د ته پکتو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویل دي چې نه القاعده تر اوسه افغانستان وتل د په بشپړ ډول، او نه هم طالبان تر اوسه علنا داسې څه ویل دي چې له دې شبکې سره باندې کې پرې کوي. او لبل لوري مشتاسب افغانستان کې د ډیرو سختو جګړو شاهد یاست او ورځ، او د امریکا اندېښنه هم همدغه ده. نو کدا سره راټول کو فکر کوي چې دا مسائل څومره کولای شي چې د سول پراتلو اغیز وکړي؟
ګوره، که چېرې طالبان لا هم جګړې ته ادامه ورکړي یا په اصطلاح نورو ډلو ته پایل سره خپل دوابط وساتي، نو دا به د طالبانو د بایللو په معنا وي، او طالبان بایلل به د ور سره بایلل نه وي. هغه په دې معنا چې د دوی د مشکل خود دوی حکومت سقوط کړی و، بیا د دې احتمالات وجود لري چې د اضمحلال مسله یې رامطرح شي. نو زه فکر کوم چې پاندېم ابناز خوشبینی هم خیم چې لازم بین المللي فشارونه وجود لري، اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې دوی ډېر ژر نتایجو ته ورسیږي. دواړه خواوې ډېر اختلافات باید وجود ولري. مثلا لکه چې تاسو محترم خبریال وویل چې د اوربان مسله ده، نن که طالبان اوربان وکړي نو دا خپل افراد به څنګه وساتي؟ دا راستنې دي چې دوی عملا په مذاکرات کو سره مخامخ دي. په زما باور دا ده چې هغه لازم که شونه چې وجود لري و هغه اراده چې د افغانانو د ارادې محصول یعنې به داخلي یا ملي ذهنیت فکر کوم چې وجه بدبنۍ ته ونه رسوي. خدای نخواسته چې دا مذاکرات ورنه آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلاتو سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق بریدو او بې پایلې نتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی و.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لزایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینئ.
دوستانو بیا هم په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر موضوع تمکیجو خلک د دې مذاکراتو په اړه څه نظر لري او غوښتنې څه دي؟ د کابل په ګډون د یو شمیر شهرونو اوسیدونکو وایي شبه وي چې لومړی اوربند وسي او بیا رسمي مذاکرات پیل سي، څو د باور فضا جوړه او خبرې شي پر مخ ولاړې سي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
کابل د اوربن په خاطر باندې خبرې کړې وي چې اوربن شي.
صفت الله نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکی دی. له جګړې د بل هر افغان په څیر ستړی او سولې تر ټولو لویه هیله ده. خو دوه خبرو پاړه چې په قطر کې د دې د لوی ارمانیانې سولې راتلو لپاره پیل شوي یو مهمه غوښتنه لري.
طالبانو او د دې دولت نه دا غواړم چې دواړه صادقانه سره کینی او صادقانه او سوله راشي. د اوربن په باره کې دا زوایم چې مخکې د دې ناست نه اول باید اوربن اعلان شوی وي، به باید مذاکرات ته خلق ناست وي.
حفیظ الله هم د جګړې پای غواړي، خو ورته د رسیدو لپاره اساسي بحث اوربن بولي. د زیاتوي کو اوربن ونی شي پر دې خبرو به خلق بې باور شي.
یا وازینه غوښتنه به د افغانانو مده وي چې اول د صلح اول د اوربند شي، دغه نه ورسته د صلح وشي.
د اوربند او د جګړې د پای غوښتنه او هیلي اوازې په پلازمینه کابل پوری محدود نه دي، بلکې د ټول افغانستان غک شمیرل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو محمد ګل وای خلک د خبرو پیل ته خوختي، خو د دې لپاره چې د خبرو سمره وویني په کار ده چې اوربند شي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل رښتیا هم اله بخونکی دی. ولس دې ته ډیر خوښ دی. د دواړو لورو نه د ولس غوښتنې دا دي چې دوی به د بین الافغاني مذاکراتو په دې لړۍ کې لزغم او نیک نیت څخه کار اخلي.
د فرا اوسیدونکو محمد نعیم بیا وای ل جګړې ستړی دی او نور د غم زغم نه لري. ته هم د خبرو د بریا لپاره اوربان یو مهم اصل غنی.
پر ملت آباد کو، پر کشور آباد کو، جنگ شنه دې بد کار دی. جنگ ورو ورو رابل ورو لاس پلاس ور کو سلکشینو دا مشتوت خاور ده په دغه ملت کې چې خلک داسې مشتوت زانو سره خلاص کی.
دا لومړی ځل نه ده چې افغانان دی او تلپاتې اوربان غختون کړي، بلکې لدې وړاندې د هر جګړې او وژنې ورسته هم ورته غک پورته کړه. افغان حکومت هم د اوربان پټنګېدو ټینګار کوي او دایده مذاکراتو د اجنډا یو مهمه برخه بللې ده. خو طالبان بیا وایي اوربند مذاکرات یو جز دی او له ډیرو مهمو بحثونو وروسته به پرې خبرې وشي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غلازادې رادیو اوري د سپتمبر ولسمه چینند د ناروغانو د خوندیتوب لورځي سره برابر ده. د افغانستان د امیرختیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لمړیتوب لري او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. خو یو شمیر ناروغان او د دوی خپلوان د خپل خوندیتوب په اړه اندیشمن دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
سریا هغه خزه ده چې نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړ شي. هغه وایي چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره ځي.
له عمر مې درې دېرش کاله اوړي، خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم، له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سوریا نه ده، بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعې بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي.
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅکله هم خپل ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلی. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا او دوا چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي څلور دا خپله مشکلات به خېر ډیر منګلرو چې د 1500 روپۍ دوايي 5000 لیکي. اول خو پی سو ګوره 400 500 وغانه دو پی سخلی ولی اخلي. دا څنګه وزارت صحت همې باید د رئیس معلوماتو کې شپ خانونه مینتونه نن سبا د چیر خزې دی د عقلی ورته وای چې د خزې مینه کې لار سي په هر ځی کې عقلانه ست د 1500 روپۍ 400 روپۍ سخلی په څه خاطر اخلي. او غریب نه لري، زخپل 2000 افغاني معاش لرمه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر ډیره روغتیایي کارکوونکي صادق او رښتینی دي، خو ممکن ځینې ستونزې هم مخې ته راسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وزارت په دې برخه کې ځانګړې پالیسي لري چې له مخې مالي او اخلاقي فساد هیڅ د منلو وړ نه دی.
عامې روغتیا وزارت د اخلاقي فساد په خلاف او د مالي فساد په خلاف موږ خپل نوې پالیسي چې وزیر صاحب د سیاستانې اعلان کړه، موږ هیڅ تحمل د اخلاقي فساد په خلاف و مالی فساد په خلاف نه لرو، او هر څوک چې په اخلاقي یا مالي فساد کې دخیل وي د رهبری د وزارت تاما د هغو په خلاف د قانون مطابق به عمل کوي. یعنی فعلا په وزارت کې د اخلاقي او د مالي فساد په خلاف د صفر تحمل یا صفري تحمل پالیسي رایجه ده.
د ښاغلي سمسور په خبره تر اوسه په وزارت کې له روغتیايي کارکوونکو نه هیڅ غیر اخلاقي شکایت نه دی ثبت سوی. د عامې روغتیا وزارت ویان همدا شان د ناروغانو محرم رازونه د روغتیايي خدمتونو بنیادی اصول بولی او وایي چې د عامې روغتیا وزارت په پالیسي کې په دې اړه ځانګړي موارد شته. اکمل سمسور زیاتوي د عامې روغتیا وزارت په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د ناروغانو د محرمو اسرارو د خوندیتوب څارنه کوي. روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی د ناروغانو د خوندیتوب عمده موضوع ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې اوس هم له 30 تر 40 سلنه افغانان له 1 ساعت زیات مزل وروسته روغتیايي مرکزونو ته ځان رسوي، چې دا مسله په لرې پرتو سیمو کې ناروغان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
وسم ورجو کندهار ته د کندهار میرویس روختون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي، په دې ورستي کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د لمل سوي چې د یاد روختون ډاکټران په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونه سکړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روختون ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی.
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی، ناروغي بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ. د کندهار میرویس روختون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روختونونو شمیرل کیږي، خو لا هم د روغتیايي امکاناتو لکه مش سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند، زابل، روزګان، فراه، غزنی او نور ولایتونو بیړني ناروغان د جګړو، ماین چاودنو او ترافیکي پیښو قربانیان هم د روختون ته راوړل کیږي. په ورستوي کلونو کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روختون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روختون کې خپل ناروغان بستر کړي، ازادي راډیو ته وویل د روختون د ودانۍ او پکې د بسترونو کمش د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روختون د ورتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د پاره سہولت کې، نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي راځي. هلمند و روزګان و ټول د مریضان ډیر روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي، مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خوښ شبخانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټو نه زیات سي کومه چې وسم په دې باندې به خیرش تیم مریضان پر ډیر ډیر مریضان تر ځي خو مریضای وینو سر ماشه مریضان تر روان دي ټپیان ورو کې. نو موږ دا خوښ لرو چې د شبخانه یک حالت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزه په کچه یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونو روغتونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روغتون د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته سي. د میرویس روغتون مسؤل ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وایي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې د دغه روغتون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سي کړای او له دوی شکایتونه وسي.
تقریبا وڅلويش کال مخه دا روغتون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روغتون دی. نو اوزوی روغتون درې نیم سو بستر په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ مجبور یو د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روغتون باید جلا ولرو، د ماشومان روغتون باید جلا ولرو. که څه هم شپږ سو نه زر بستر هم کفایت نه کوي. دا ځون کې تاسو ته بهتره معلومه ده دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز حتی د غرزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا به د مریضانو هم شکایت دي د وخت د دوی د عملیات لپاره به موږ دلته وخت ورکوو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د عامه روغتیا ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 600 تل ورسي چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیاي خدماتو په برخه کې اسانتیاوي ډیر سي. د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوی او ژر به عملی چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سش کال موږ وته وایندل چې د تشکیل هم امر سره وخت او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوریت او وزارت مالیه د طریقې څخه د وزارت سیاحت یې په پیشنهاد د کار مشر سره کوي. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره د ډاکټرانو لپاره د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو دا خلاوي شموږ لرو د بتر ډیره هدا پرې حاصل
په کندهار کې د امحال د میرویس او زبیر وختون ترڅنګ 215 روغتیاي مرکزونه فعالیت لري چې له دې جملې څخه یو او یا روغتیاي مرکزونه د حکومت او نو نس روغتیاي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزوی وینړیواله موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لومړی درجه غواښوباله او څرګنده کړ چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د اوربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخونیول سي او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داس وخت کې کړی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل احمد شي برکوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی کووډ 19 ناروغي له کنټروله بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر 1,000,000 ته نشته شوې ده. ګوتریش خبري خوندې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایروس لومړی درجه غواښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي سیاحت کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په 28مه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې په ګډه کورونا وایروس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,000,000 ته رسیدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو مثبتې تایید شوي پیښې 9,000,000 او 10,000,000 ته رسیدلې دي. پورستو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,940 نوي کسان په کورونا اخته شوې دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 شو ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا وایروس ټولې مثبتې پیښې تر 15,000,000 اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبت پیښې 6.8 میلیونه تر رسیدي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4000 نوي پیښې ثبت شوې دي چې دا د میله میاشتې را په دیخوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي، او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر شپږو د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
حشمت الله همت لغمان له مرکز لیکي سولې ته هیلې څرګندې سوي دي. د دواړو لورو چارواکي باید خپلې توند لهجې نرم کړي، ځکه د محل کې زشت خبرې کول د سولې رامنځته سوی فضا خرابولای شي. زاکر شیخ له کونړ وایي کوربند نوی او خبرې وژدي نو دا کار د افغانانو په تاوان دی. قاری محمد نبی مینوال د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ خلیکي په هلمند ولایت کې ترافیکي پیښې ډېرې سوي دي او ترافیک باید په لشکرګاه ښار کې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. مننه چې مسجونو مو مشتر استولې و. نو همستا خو وخت اوس کم دی، په کابل کې شپږ بجې او بخښې څلور بجې او دېرش دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی له اسمت سروان څخه اورو.
په ننګرهار کې نږدې 50 تنه امنیتي ځواکونه او طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاوله خوګیانی وایي چې طالبانو تیر شپه په حصارک شیرزاده او خوګیانو ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې په ترس کې 40 تنه پولیس د اردو سرتیری او سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د په وینا د امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 9 طالب وسلوال هم وژل شوي دي. د ورزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ییز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وشل شوې دي. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوې چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوې دي او د کال شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر عاید لري. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4 A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او لغمان کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. او د کورونا وایرس خبرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ یا ریکوت سره مخامخ کړی دی.
مننه کوم اسمت سوران. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. سپورتي خبرونه خطر پر دې سوران دي کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
د کابل غوري خزینه فوټبال لیگ سیالیو اتلولی د سنگر لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د ملي اولمپیک کمیټه مطبوعاتي غړی مجیب قرزاده آزادی رادیو ته ویل چې د دې لیگ کرستی سیالی د سنگر عدالت لوبډلو ترمنځ وشو چې د پریو د سنگر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نو موږ زیاته کړه چې دغه سیالی د کابل د نه خزینو لوبډلو ترمنځ په 2 اونۍ کې تر سره شوې. دغه سیالیو غوري لوبغاړي بهار کوهستاني ونمول شو. په کابل کې د باولینګ انتخاباتي مقدماتي دریم پړاو سیالیو لپاره د ورزشکارانو رسمي نوملیکنه پیل شو. دغه فدراسیون رئیس ادریس فاروقی آزادی رادیو ته ویل چې دغه نوملیکنه چنن پیل شوې 2 اونۍ و دوام وکړي. نارینه او خزینه مینوال کولی شي په دغه سیالیو کې نوملیکنه وکړي. خغلی فاروقی زیاتوي چې لدې وړاندې د باولینګ دوه پړاو سیالۍ شوې وي او د کابل انتخابي مقدماتي سیالۍ به تر راتلونکو 2 اونۍ پورې پیل شي. د نوموړي په وینا له دغه سیالیو هدف د کابل انتخابي سیالیو لپاره د غوره څیرو پیژندل دي. د فدراسیون رئیس په خبره دغه سیالۍ به وروسته د زونونو په کچه هم ترسره شي او د ګډونوالو منځ به هم ولایتي انتخابي ټیمونو ته غوره څیرې انتخاب شي او ټاکل شوی د شنبې په ورځ د کرکټ نړۍ تر ټولو ستر لیگ آی پی ایل پیل شي. ورته مخ په عربي اماراتو کې د یاد لیگ لپاره ټول چمتووالی نیول شو. د نړۍ په کچه اخیستل شوی ټول لوبغاړي عربي متحده امارات ته رسیدلي تر څو د آی پی ایل سګني پړاو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب زتران هم له ویسټ انډیز څخه امارات ته رسیدلي دي. ټاکل شوې چې د آی پی ایل لیگ سکنی سیالي په هند کې ترسره شي. خو په یاد هیواد کې د قرنټین او کورونا له امله یاد سیالي د عربي اماراتو په څلورو بیلابیلو لوبغاړو کې ترسره کیږي.
دوستانو وړاندې پخپرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو. د ازادي راډیو او یونیسف کټ پروګرام دی او ورپسې کور کله اوریدلی سی. خو تر دې دمخه به یو بل راپور هم واری. کورونا که د واکسین په تطبیق کې ستونزې په هلمند ولایت کې ولې د پولیو پیښې مخ په ډیرې دودي. که څه هم په ټول هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر ډیر سوی دی، خو په هلمند ولایت کې تر بل هر ولایت پیښې ډیرې دي. د پولیو د مثبتو پیښو د ثبت سره عام خلک اندېښمن دي. په دې اړه د روغتیا مسؤلینو څرګندونې د الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې اوریدلی سي چې د یوه ماشوم په ژړا پیلېږي.
ما ډیر کم لیدلې دي چې ماشومان دي د واکسین کولو پر مهال ونه ژاړي. خو په هلمند کې د نامنو یو کلتوري ستونزو تر څنګ د واکسین سره د کورنیو نه علاقه او کم عامه پوهاوی د دې لامل سوی دی چې د پولیو په ضد واکسین کم یا بېخي تطبیق نسی. که څه هم په هلمند کې د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین د ویش بهیر روان دی، خو د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر مخ په ډیرېدلو دی. د پولیو د مثبتو پیښو زیاتوالی د هلمند عام خلک په داسې حال کې چې د هوا د سړېدلو سره د کرونا وایروس د بیا احتمالي خپرېدو ویرې لري اندېښمن کړي دي. د هلمند اوسېدونکي وایي واکسین دې سم او پر وخت تطبیق سي چې ماشومان د ګوزان له وژونکي ناروغۍ څخه په امن کې سي. د سنگین او نهرسراج ولسوالۍ اوسېدونکي سیف الله او ولی محمد راتول د واکسین د هیڅوک مخنیوي نه کوي،
خاصا د هغو خلکو څخه چې هغه د دې واکسین مخنیوي کوي. په ځینو ولسوالیو کې لکه وسلوال طالبان چې دي یا داسې نور کسان چې مخنیوي کوي، د هغو څخه خاصه غوښتنه دا ده چې دا واکسین هغه منطقو ته پرېږدي تر څو دغه ماشومان واکسین کړي او تر څو پالج نسي او دغه ناروغۍ څخه راوګرځي.
زه واکسین په دې خاطر کوم چې دروسه زما یو ماشوم مریض سوی نه دي او نه پالج سوی دي او نه لاسو په کار پرېږدي دي او نه دماغي تکلیف پیرسوی. نو په دې خاطر زه خپل د واکسین مخالفت نه کوم. زه پر ټول افغانانو پر ټول مسلمانانو باندې ژغ کوم چې خپل بچو ته واکسین ورکړي او د واکسین مخنیوي مکوي.
د پولیو یا ګوزان په ضد د واکسین اوسنۍ روان بهیر په شلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د روغتیا د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دوی به دا ځل څه باندې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي، خو د تطبیق د ستراتیژي پر سر د طالبانو سره مشکل امکان لري 2 میلیونه ماشومان د دې واکسین څخه به برخه کړي. د هلمند دام روغتیا رئیس عبدالحد حازم وایي په دې ولایت کې د پولیو د ټولو مثبتو پیښو شمیر ډیر لسته رسیدلی دی چې د زیاتوالي ویرې تر بل هر وخت ډیره سوې ده.
دلته خو ډېر عوامل شته، غربت دی، جنګ دی، د لارو خرابوالی دی، بل شی دی، دا ټول شان سره یوځای سوي دي. په دې شی اثر کړی دی او د خلکو کلتور بلې خواته دی چې دا هر ورته معلومیږي چې د دوی ښځه یو کوچنی زی کلینیک ته ورته دوا اخلي یا ډاکټر یې ګوري. نو په دې خاطر باندې موږ هم کوشش روان دی، روان وو تر ډیره حده مو دا دیسې کې کار کړی دی، تر ډیره حده مخته تللی. انشاءالله امیدوار چې په آینده کې نور مخته ولاړ سو او خلک دغه خپل صحیح مشکلاتو د حل لپاره کلینیکونو ته مراجعه وکړي.
د روغتیا وزارت معلومات ښیي چې په روان میلادي کال کې په ټول هیواد کې د پولیو شپږ څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ډېرې په جنوب، له دې جملې دیارلس یې په هلمند کې دي. روغتیا پلان وایي که چیرې د پولیو په ضد واکسین په خپل اصلي طریقه یعنې کور په کور تطبیق نسي، د مثبتو پیښو شمیر به په لنډ وخت کې په مراتبو زیات او دا به د ماشومانو لپاره په یوې بله وبا ناروغي بدله سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې د سه دا چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دی وی داده خوشی و پرشو بود شان و تا پیدا کی اغه به اصطلاح اختلاطی حالتی.
او د مخنیوی لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یاد دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څوي د وردګو له اوسیدونکو نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کلچرک چورتا و یا در دغنبوره پا دی کم وقت تختصی و کختصی چرا قمال
اخده؟ ده خو متناظر شکل لری، خصوصا ده وقت ساهن نیولی ده مخ دوار طرف بند پرسوب لری او مخ گرد لکه ده سپوگمه غند شکل اختیاروی. زامه یا علاشه ده ماشومانو اکثرا دیر درنا کوی ده دوده نیشی خوره لی. کوشش کهو چی ده نور ماشومانو نیجودا که زکه ده یو ویروس مرز ده دیر زر یو بلتا ده تنفس او ده هوا ده زرات للاره نه انتقالی ایا دوی ده ده خوصی و پرسو بودشن ورده پیدا که اغای به اصطلاح اختلاطی حالتی که اغای هم مربوط که ده در غنبوری یا کلچرک ده اختلاطات چه
کلچرک خود زمان پا کلی که اصلاً که پا پختو که تن غنبوری توایی او ده پا ماشمانو که زیاد پیدا که گی زیاتره مور خپل یا کورونه ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکي هغه هم که بیرون وزي او مشمای نورین په غو باندې به تاثیر کوي ورته یو خندا پورې کوي چې دستا سو د مخ ته ګورو دغه ته دا مشکل زیات ستاده دا ستر سو ډاکټر سره تمیز دی ورنه سیم راځونه کې کداش د مرګ سبب وګرځي ورته تر څو هغه مرسته کو نه پېژنې تشیش نه کې په خپل ځار ته ورته دا ور کې هغه نور مشکل پیدا کوي خلک ډیر علم نه لري هغه په خپل سره شی ګرمي په مخ باندې ورته دي هغه بیا نور مت مشکلات زیات پیدا کوي هغه چې سمرو کې هغه په نورم بد تاثیر کوي ډیر زیات تاثیر کوي هغه باندې تبر اولی خپل انرژي ورته ټول ما بین ور کوي ورته
دولس کلان امرالله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې درد کوي ته څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاک لوایي چې ماشوم بیشتیاوي تبکوی بیاوسیلی وی بهانی لټوی او تر ټولو لوی علائم دماغ په دوړ خو کې پړسیدل وی. د نور معلوماتو لپاره مو د ساته تفل د روختون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی سره مرکه کړی. ورته وښی
کلچرک یا درد غنبور په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غنبوري نښې نښانې دا دي چې د غنبوري په ساحه کې د غنبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په ضمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پزې نوبر اتلل، د سترګو نوبر اتلل، پرنجه او ټوخی هم کېدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بلې، دا مریضي کله کله کېدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډډ غنبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا حالکانو که اکثرا د خوسیو د دوی د التهاب سبب کیږي، دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي، خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد کنټرول لپاره دې دوانه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي، نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی په بل خبرونه ته هرکلی کوم. ولې ځینې کسان کله چې له یو وړ کې مشکل سره مخ شي ډیر ور خطا کیږي او بې صبري کوي؟ په ستونزه کې بې صبري کول کوم عوامل درلودلی شي او څنګه په مشکلاتو کې صبر او زغم ولرو؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د دینی عالم سره مرکه هم لرو. زه مریم توخی یم او دا خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنه دوستانو، یو متل د چوای د صبر میوه خوګوي. صبر یعنی پر مصیبتونو باندې صبر کول. دا په دې معنی چې کوم مشکل، خپګان او نورې کوم ستونزې منځ راشي، نو چې یو انسان په دې صبر وکړي او شکایت ونه کړي، نو دا صبر دی. که چیرې یو انسان په همدې ډول صبر وکړي، نو هم به یې دا دنیا په راحت کې وي او هم به په آخرت کې ورته لوی اجر ورکړ شي. خو داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې کله یو ستونزې سره مخ شي، نو ډېره بې صبري کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد خان په دې اړه
دمنګ د نږدې دوستانو نه ځنه هم وو، خو دوبه چې کله الګ مشکلات پیراغله د رزق روزي کله ذاتی کله کمی کله انسان لوی شي کله وړو کسي، خو دوبه د څو قسم شکایت کو چې بام ته وخت یا به کور کې وو یا مسجد کې وو، نو دوبه دا شکایت کو زخ ډیر زړه او پریاد بم کول زیات بم دسي بس ویل چې خداوند کریمه واد زده پیدا کړی ما چې مرزونه ماته راځي ولګه ماته راځي تند ماته راځي خداوند کریمه چا به کانی منور کوله چا به باندې کارم نه کو چې پاغه ته بلل کار ته بیروزګاری ته بس چا به کار ته نه بیو به ډیر مایوس او خفه او نو خلک ورتل چې وسړی د سم کوه خیر ده گزاره کوه خیر ده هر څه به خدای درکې یو کرد به قسم خبره به وکړي شکایت به کوه جګر خون به او خفه به مو چر به کوړه یو زنانه به شغه وروني ول دا به دا به دا به وهله خو به صبر خشه نه ده پر کار کې صبر استقامت مقاومت خشه ده صبر خشه ده
ژوند په یو حالت او یو رقم روان نه دی خوشحالي غم لوري او جوړی لري نو ژوند هغه وخت امکان لري چې د مشکلاتو په وخت کې مبارزه، زغم او صبر وشي او د خوشحالۍ په وخت کې شکر ادا شي. په همدې اړه د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله وایي:
فکر کوم زه صبر لرم ډیر زیات، ځکه چې زما په ژوند کې ډیر داسې بدبختیانې لري د وس نه چې اوس شکر اولادونه مې لوی شوي دي، بیا هم نسبتا ښه یم. مثلا ناول چې ما واده کړی درې کاله بعد زما د واده نه خاوند مې ولاړ ایران ته نه کاله ورک شو، چې هغې وخت کې زه ځوانه موم او ډیر مشکلات راباندې راغله، خو ما صبر وکړ خدای پاک ته. بعد د نه کال نه مې خاوند پیدا شو راغی د ایران نه بیرته، بیا راته خدای دوه زامن راکړه. د هغې نه وروسته یو وکاله راسره و، وکاله بعد بیا خاوند مې په حق ورسېده. خپله داسې کله فکر کوم چې خدای پاک ماته ډیر زیات صبر راکړی. خپلو خویندو سره چې ناست یم قصه کوم وایم که تاسو زما په یوازې دومره مشکلات او دومره سختیان م نه شو تیرولی، خو شکر دی چې ماته خدای پاک صبر راکړی او په صبر باندې مې ډیر خپل ژوند تیر کړ. صبر ډیر ښه شی دی چې څوک خدای پاک چاته ورکړي.
دا چې په ژوند کې په ناخوالو صبر کول څومره ګټوره موضوع ده او که په ځینو وړو یا غټو خبرو صبر ونه شي دا به کومې بدې پایلې ولري؟ د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف په دې اړه داسې وایي:
صبر له نوم نه پیدا ده چې صبر یعنی سرور. په یو وخت کې به موږ ته ډیر سخت وي په مشکل په رنځ باندې چې موږ صبر وکړو، خو اما بعد له دې نه چې موږ یې پایلې وګورو رښتیا هم صبر سرور لري او ډېرې ښې پایلې به لري، ځکه د موږ خپلې او سپېڅلي دین د ته ډېر تاکید کړی ده چې موږ باید په مشکلاتو او رنځو کې صبر وکړو، بې صبري ونه کوو او په وړو او یا لویو مسلو کې په کورنیو کې د صبر او استقامت څخه کار واخلو، ځکه چې ډېرې مثبتې پایلې به لري. دې کبله دا ډېر اړین ده چې موږ د صبر او استقامت څخه کار واخلو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري وایي چې پخوا به په هر کار کې ډېره بې صبري کوله، خو اوس یې ډېره صبر او حوصله پیدا کړې. نور له نوري څخه اورو:
دا ژوند داسې ده چې یو مصیبت راشي یو مشکل راشي سړی حتماً لږ ورسره پریشانه کېږي، خو پخوا د ځوانۍ وخت و الکتوب موږ ډېر هغه نو بې صبره وو، چیغې فریاد هم کوو چې وا خدایا چې دا حالت یوازې په ما ده او تاسو یوازې لیدلی یم که نه، دا فریادونه به موږ کوله. خو وروسته وروسته چې کله زموږ تحصیل ورسره لوړ شو او د خدای د لارې نه خبر شو، اوس پښیمانه یو خپل هغه تېرو بې صبریانو باندې پښیمانه، ځکه چې دا خو د خدای کلام کې راغلی چې ان الله مع صابرین، الله وایي چې زه د صبر کوونکو سره یم. نو اوس الحمدلله ډېر قوي شوی یم، به هضمه شوی یم او که کوم درد راځي که کوم مشکل ما باندې راځي لکه پخوا چې کومه پړتې ویل هغه خبرې نه کوم، اوس الحمدلله ډېر ښه یم.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې صبر څه دی او ولې ځینې خلک په یوې وړې موضوع هم زغم نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د پوهنتون استاد علوم اکاډمۍ علمي غړی ډاکټر نور الله کوثر څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې صبر یعنی څه، که دغه تعریف کړئ.
صبر یو عربي کلمه ده چې قرآن عظیم شان کې د دې استعمال راغلی. صبر معنا حفظ النفس یا ځان ساتنه ده. نفس له هغه شیانو نه هغه نه غواړي، نفس نه غواړي ځان له هغه نه وساتي، له هغه نه ځان ساتنې ته صبر وایي. صبر لغت حفظ النفس یا ځان کنټرولول، یا ځان ساتل، یا نفس انساني کنټرولول، دا صبر معنا صبر.
استاد، ولې ځینې خلک ډېره بې صبري کوي په هر موضوع کې؟ مثلا که په ژوند کې کوم مشکل راځي، یا ډېر وړوکی مشکل وي یا غټ وي، پرې باندې بې صبري کوي، زغم نه لري، صبر نه لري. عوامل به څه وي ستاسو په نظر؟
صبر او نه صبر کول دا دواړه روان دي انسان پورې اړه لري. صبر په اصل کې او صبر نه کول دا رواني اختلال ده، او رواني روان او د اروا له لحاظ نارامي ده، او اروایي مریض هغه اختلالات لري دا بې صبري کوي. یعنی د دې ستر لامل او لوی لامل هغه اختلالات، رواني اختلالات او رواني ناسلامتیا ده. روان یو څوک سالم نه وي او دغه نه سلامتیا د رواني د یو انسان باید دی بې صبري وکړي، دی بې حوصلګي وکړي، او دی هغه کار وکړي چې ده له شان او له انسانیت سره نه ښایي.
استاد، په قرآن عظیم شان کې د صبر په اړه څه ویل شوي دي؟
قرآن عظیم شان کې راغلي چې هغه د صبر معنا افاده کوي، او صبر هغه صبر معرفي کوي. د دې جملې څخه یو دا آیت ده: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الله وي صابرانو ته موږ ډېر زیاته بغیر له حساب بدله ورکړو.
اوس په کومو موضوعاتو باندې صبر وشي؟ ځینې موضوعات دي چې کله د یو حق تلف کیږي نو که دلته بیا غږ راپورته نه کړي دا خو بیا ظلم کیږي.
صبر او د تحمل د ظلم دا دواړه فرق کوي، توپیر لري. صبر هغه ته وایي چې یو څه شی د تا نفس نه غواړي، خو هلته د حقوقو ضیا نه ده، خپل حق دې ضایع او د تا نفس د هغې غوښتنه نه کوي او نفس دې نه غواړي، بلکه هلته د انسانیت تقاضا دا ده چې ته هلته تحمل وکړې، صبر وکړې. دا شی صبر دی. او یو د ظلم تحمل ده. د ظلم تحمل ته ځینې صبر وایي، دا غلطه خبره ده. ظلم هیڅ کلام تحمل کېدلی نه شي، او سړی باید د ناخوالو سره مبارزه وکړي. خو که چېرته مبارزې دومره انسان ته ستړیا ور په برخه کړي، انسان د هغې په ترس کې ناتوانه شي، هغه ناتواني برداشت کول صبر ده.
نن که استاد مثلا څوک په کورنۍ کې صبر ونه لري، زغم ونه لري په هر موضوع باندې، یعنی بې صبري وکړي، دا به کوم مشکلات را جوړ کړي ټولنه ته، کورنۍ ته؟
قران عظیم شان او مجموعه پیغمبر ته حدیث او دین موږ ته دا حکم کړی چې موږ باید صبر او صابر اوسو. کورنۍ کې صبر که ناخواله من سره راځي او هغه باندې سړی صبر ونه کوي، او د کورنۍ هغه زغم نه وي، په منځ کې خپل زغم او تحمل نه وي، دا یقیني خبره ده چې کورنۍ خپله هغه شیرازه او اعتماد د لاسه ورکوي. خپل شیرازه او اعتماد د لاسه ورکوي چې دا د کورنۍ هغه ښکلا له بینه بیایي، هغه د کورنۍ او صمیمیت او اعتماد له بینه بیایي. په کورنۍ کې ډېر وخت باید سړی داسې زغم نه کار واخلي او داسې صبر نه کار واخلي ډېر شیان ګویا مې نه دي لیدلي، یعنې ډېر داسې شیان چې فکر وکړي چې اصلا ما نه دي لیدلي.
کومې حل لارې چارې شته چې انسان باید صبر وکړي؟
کله چې انسان صبر او تحمل ونه کوي، واقعاً د ژوند نارامه کېږي او د خپل ځای خپل ژوند خرابوي. د دې لپاره لومړی تمرین دا ده چې انسان هغه شیانو باندې ډېر زیات هغې ته تاوان نه وي او د هغې تحمل او زغم وکړي. د دې ځای نه شروع او هر هغه حکمونه چې الله او رسول درته ورکړي دي، د ژوند د سلامتیا لپاره هغه په خپل ژوند کې تمرین تدریسي، او د خپل ځان د ډېر وخت نه د خپل ځان د هغه حق نه چې هلته د حق سلفي او ګناه نه وي پکې، د هغو حقونه سترګې خپله پرېږدي. مثلا زما هم حق دي، ولې زه د دې لپاره د خپل غم ثابت کړم خپل یو حسین پیریګم او دې صبر کوم او کله کله نه خالي په ما باندې راځي دې تحمل کوم او له هغه سره دې په بدله کې ګناه نه کوم یا پیری نه کوم د بل څه په حق دا تمرین شروع کول او دا تمرین کول خالي په صبر وروسته
ډیره مننه کوم استاد کور ودان
سلامت
درمنه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.